سلامونه او ستړي مسي وخت د ماجی ګرش پښ بجې دی د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مزا عبدالحی کاکړ کله کوم چې له د چیروغ جوړ او خوشاله بیاست په دې ګړی کې ټول ریپورتونه تبصری او شننې دي او د سر ریپورتوم په سواد کې د پرون 114 پر ضد باندې مظاهره شوی هم په دې موضوع باندې خبرې سرکو او ورسره بیا په پاکستان کې د فوج د عامه اړیکو ادارې آئی ایس پی آر ویاند په لومړي ځل خپل خبری کانفرنس کړی دی په دې کې څه ویلي دي او زیاتره خبرې د امنیتي حالاتو باندې کړی دي نور یو شمېر ریپورټونه به هم درته وړاندې کوو خو پایل بل خبرونه وکړو سرټکی نن د سواد کی په نشاط څلورلارې او کابل تحصیل کی د تیر شپې د بمی چاودنې پر ضد مظاهره سویدا د افغانستان پخوانی ولسمشر او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د ښځو پر کار د بندیز د لیر کېدو د تعلیم مراکزو په بیا خلاصولو ټینګار کړی د امریکایي ولسمشر جو بایدن په رسمي توګه اعلان کړی چې د 2024 کال ولسمشریزه انتخاباتو ته بیا ځان امیدواروي او سم د خبرونو تفصیل د سوات په نشاط څلورلار او کابل تحصیل کې نن د تیر شپې د بمی چاودنې پر ضد مظاهره شوې ده د سوات کمی جرګې او په کابل کې د ولسی پاتون پلویانو له حکومت غوښتنه کړې چې د پولیسو په مرکز کې شوی چاودنې دی پلټنې وکړي او زموارو ته دی او زموار دی په ګوته کړل سي د جرګې وایند احمد شاه مشال ریډیو ټول چې دا پیشي کترګریزوی یا حادثاتی باید لپامونه غرسول سي د بداسال کې دا چې په کابل تحصیل کې د چاودن لوجي د وجلسو کسانو شمیر اوس اول سره رسیدلې چې په کې یو ماشوم په ګډون درې ولسی وګړي شامل دي د سواد پولیسو مشر شفیع الله کندپور بیګال مشال ریډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګواکې دا د ترګری کما پیښه ده
مرته هیڅ قسم د کنفرم کیږي چې چرته اٹیک شوی دی یا چرته بار نه خدا نه خواسته چرته داسې ملیټنسی سره کنیکټ کولای شو نور ټول جاینټ انویسټیګیشن هم کول لګیا خو اوس پورې چې کوم مور ایویډنس کلیکټ کړی دی بار نه مرته چې اٹیک نه دغه کیږي په دې کوڅه شارټ سرکټ نه شوی دی یا اسې هغه چې کوم کیس پراپرټي د سی ٹی ڈی ایکسپلوسیو پروتوجی هغه ایکسپلوډ شوی دی
که څه هم د سواد د پولیسو مشر د چاودنې د ترګري پیښه نه بولي خو وزیر اعظم شهباز شریف بیګا په ټویټر د ترګري پیښه یاد کړه او د دې غندنه وکړه خو وروسته بیا د وضاحت په توګه په ټویټر ولیکل چې د پیښې علت په اړه امنیتي ادارو پلټنې روانې کړې دي او چې کله یوې نتیجې ته ورسېږي نو د پوینا له ولس سره به دا شریکې کړي د پاکستان د فوج ویاند ویلي د لومړني معلومات تر مخه شایي په سواد کې د ترګري رئیس ضد پولیسو په مرکز سوی چاودنه هلته د موجودو بارودو په وجه سوی نن پر اورپنډ کې خبری کانفرنس د وینا پر مهال میجر جنرال احمد شریف چودی وویل د سواد د پیښ پلټن روان دي خو ابتدایي معلومات شایي چې دا یو درې منزله عمارت وو او چاودنه په منزل کې په هغه خونه کې سوی ده چرته چې نیول سوی وسله او بارود پراته وي په قبایلي سیمه کې د امن او امان په حواله نوموړي وویل چې 95% خلک خپلو کورونو ته ستانه سوي او له افغانستان سره پر پوره د اغزن تار لګولو 98% کار مکمل سوی د فوج وایي زیاته کړی چې ترګري د مخنیوي په خاطر په هیواد کې هر ورځ تر اویا زیات واړه او لوی عملیات کېږي د وسوال طالبان سره د مذاکرات په اړه نوموړي د پوښتنې په جواب کې وویل چې دا د پاکستان د حکومت فیصله وه او فوج به خپل عملیات جاری ساتي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزي د افغانستان او پاکستان پر پوله د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه کړې نن په پښین کې د خپل ګوند پلویانو ته په وینا کې اڅکزي زیاته کړه چې په پوله استوګن د دواړو هیوادونو د اولس د روزي دارومدار په پوله د تجارت سره تړلی نو باید دوی ته اسانتیاوي ورکړل سي نوموړي په خپلو خبرو کې پر پاکستاني حکومت غږ وکړ چې څنګه ایران او سعودي عرب خپل اختلافات ختم کړل او دا راز دی پاکستان هم خپل ټول ګاونډي هیوادونو سره خپل ټول مسلې د خبرو اترو لارې حل کړي چې د پونا په سیمه کې امن راسي محمد خان اڅکزي دا زیاته کړه چې نړیوال دي د نجونو په تعلیم د بندیز په پلمه د افغان طالبان سره تعلقات نه خرابوي د په خبره چې دوی به د افغان طالبانو ذمہواري واخلي او د نجونو پر مخ د تعلیم ادارو د پرانستلو په اړه به قانع کړي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا او تنبایوا د ښځو پر کار د بندیز د لیر کېدو او د تعلیمي مراکزو په بیا پرانستلو ټینګار کړی د کرزی پر ټویټر راغلی چې په پرونی لیدنه کې د دواړو په کورنیو او نړیوال موسو کې کارونه ته د افغان ښځو د بیا ستنېدو او د تعلیمي مراکز د بیا پرانستلو پر اهمیت ټینګار وکړ ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو د کاربندیز د لیر کولو او د تعلیمي مراکز د بیا پرانستلو لپاره خپلې وروستۍ هڅې کوي. سازمان تیرونی ګواښ کړی و که طالبان د دوی په دفترونو کې د افغان ښځو ته په د کار په اړه بندیز لرې نه کړي نو په مۍ میاشت کې بل افغانستان وځي. حامد کرزي او تنبایو د افغانستان د دایمي سولې او ټینګار لپاره د ملي خبرو اترو په پیل هم زور ورکړی دی. طالبانو په دې سربېره چې د 2022 کال په ډسمبر کې له بهرنیو او کورنیو موسسو سره د ښځو پر کار بندیز ولګوي، شاوخوا درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفتر کې هم د ښځو د کار مخه نیولې. او وروستی خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي توګه اعلان کړی چې د 2024 کال ولسمشریز انتخاباتو ته بیا ځان کاندیدوي. نوموړي دا اعلان د ویډیو له لارې کړی چې نن خپور شوی دی. بایدن پر رای ورکونکو غږ کړی چې نوموړي ته دې نور وخت ورکړي چې خپل کارونه مکمل کړي او هغوی دې د راتلونکي څلور کلونو لپاره د امریکا د ټولو زیات عمر لرونکي ولسمشر د موضوع په اړه خپلې اندېښنې یو طرف ته کړي. بایدن دا وخت 80 کلن دی او دا وخت په امریکا کې دننه د هغه د زیات عمر په اړه اندېښنه پیدا شوي. بایدن به د خپل ډیموکرات ګوند لخوا د نوماند سیالۍ په اسانه وګټي ځکه چې په ګوند کې یې د مقابلې لپاره کم جدي مخالفه نوماند نشته، خو هغه ویشل شوي هیواد ته په کتو نوموړي ته اوس د ولسمشر پر څوکۍ د پاتې کېدو لپاره سخته مبارزه ګوري. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو اوریدئ، مشال ریډیو خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د رپورټونو برخې ته. په روانه غړي کې د جنو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په سوات کې د پولیسو پر مرکز د چاودنې د پیښې ضد نن په سوات کې مظاهره شوې. د جنوبي وزیرستان یوې جرګې غوښتنه کړې چې د پوځي عملیات پر مهال دي عام خلک نه ځورول کېږي.
قومی جرګه شوم دو پیزا دغه مطالبه امر می تایشا دو چې په علاقه شه کله هان خوشګوار واقعیا کېږي. عام عوام عام اولس په څه پتا باندې ماتنګ وای.
د باجوړ اکشن کمیټې د نامنیو هدفي وژنو پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی.
تر څو چې موږ په ریاست باندې په حکومت باندې خپل سیاسي فشار سیوا کو، کم دلته چې د بدمنۍ د لهر شروع شوی دی ریاستي ادارې خپل سپوره کې او د بدمنۍ د لهر مخنیوي وکړي.
او پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته زیاتره هنرمندان له هیواده وتلي او دوی په هیواد کې د پاتو هنرمندانو په اړه اندېښمن دي.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي، کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره وي برخه کې کمی احساس کړو.
نو رپورټونه هم لرو له مچا لیډو سره اوسه. د خبرونی پایل د سوات له احتجاج کو او له دې وروسته د نیاز احمد خان له رپورټ وروسته بیا د سوات کومې جرګې له ویاند خورشید کاکا جی سره بیا خبرې کوو. د خیبر پښتونخوا په سوات کې چارواکي وایي پروند په کابل کې د ترګری ضد پولیسو په مرکز کې په 2 چاودنو کې د وژل شو کسانو شمېر 10 ته رسېدلی. د سوات روغتیایي ادارې مشال ریډیو ته په لږو بیان کې ویلي چې په پېښه کې 50 کسان ټپیان دي، د ځینو زخمیانو روغتیایي حالت خراب شودل شوی. بلخوا د چاودنې خلاف په کابل څلور لارې کې مظاهره شوې. که څه هم د سوات پولیس وایي دا ترګری پېښه نه ده، وزیر اعظم شاه بشیر په ټویټر کې دا ترګره پېښه بللې ده او د دې غندنه کړې ده. خو وروسته بیا ولیکل چې په دې اړه باندې پلټنې روانې دي او چې کومه نتیجه مخې ته راسي نو بل ولس سره شریک کړي. د احتجاج او د دې پېښې په اړه نور تفصیل په سوات کې له نیاز احمد خان پوښتلی دی.
تیر شپه چې په کابل کې د سی سی ډی یعنی د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي تاڼه د لخواتو د ټول لوی تاڼه ده، پای کې چې 14 نیم شوي او د 14 وروسته چې دینو نن سهار د خیبر پښتونخوا پولیس مشر اختر حیات هغه خبریالانو ته وویل چې په دې کې 14 کسان چې دینو مړه دي. اوس لږ شپه وړاندې د هسپتال وایي چې یو بل زخمي چې دینو پای کې جوبل کس هغه پاک رسېدلی دی، څنګه شمېره 10 ته رسېدلې ده. په دې کې چې دینو 12 پولیس اهلکار دي چې هغه دغه کې په څوکۍ وو. دې تر څنګ سکم شپېتا یعنی 5 کسان په دې کې جوبل دي چې سو حالت پکې مرګونه خدای کېږي. هغه چې دینو په تفصیلي سره دا خبره وکړه د پولیس مشر چې دغه ترهګرۍ پېښه نه ده، په دغه ځای کې چې دی لاندې کوټ او یعنی کوټ په هغه کې چې کوم اسلحه بارود او ټوپک یې خدای شي پای کې په سوجا باندې 14 شوې ده او هغه د وروسته دویمه 14 شوې ده او هغه وداني چې هغه درې چته هغه ړنګ شوې ده هغه په مکمله توګه چې دینو تباه شوې ده. دوی چې په دغه کې په یو وخت کې 50 نواله شپېته کسان یعنی اهلکار پولیس اهلکار هغه دغه موجود دي کې ګوچ ډېر او اکثر چټیاري نه سو واپس کړی دي هغه چې نن نه په یو لس بجې باندې د نه پولیس اهلکارو دغه اجتماعي جنازه او شو او بیا چې نه هغه مړی خپل خپل کلو ته ورسول شو چې پای کې د سواتو د چترالو د بونیرو او د شنګلې پاکستان کې نه هغه شامل دي
د سیمې خلک څه و چې آیا د ترګری په خدا او کنه او دوهمه دا چې په کابل څلولار کې د دې خلاف مظاهره هم شوې ده
بالکل دا غیر روس پکې ده نو په شهر کې دا دلته چې په سواد کې کوم سواد قاضي جرګه ده او ولسی پاسون ده هغه جدا جدا اعلانونه کړل چې په منګورا نشاط چوک کې او کابل کې دغه ثاني خواته به خلک راوځي او هغه به د امن لپاره او دغه 14 مزمت په توګه باندې دغه پزیز به احتجاج کوي نو هغه احتجاجي مظاهره و سم روانه ده چې کله د قانون سواد قاضي جرګه ترجمان احمد شاه سره خبرې وکړي نو هغه وایي چې موږ له غوښتنه ده چې د دې تحقیقات وکړي شي دغه زدوړه نه مني چې را د 14 کې مواد او هغه داسې خوده شي او بي ځای خوده شي یا دونه به احتیاطي شي دا چې پای کې دونه غټه 14 نه وشه دا به اوریدونکو ته دا مهمه چې دغه 14 نه چا په چاپیرا سلور 13 کورونه هغه ته زیات نقصان رسیدلې ده پکې او زنانه یو ماشوم هغه هم مړ دي او څنګه څنګه ته جوړ شي دي فاتح چې د مارکیټونو دي دکانونو دي هغه هم زیانمن شي هغه ګټونه هغه خراب شي دي دغه رنګ فاتح چې کوم ودانه وي دا نه شي شي ټولې ماته شي نو دا خلک بیا بیا غوښتنه کوي د حکومت را او د حکومت د سرکاري اعلان دا هیڅ چیز نه نپی کوي هغه وایي چې راته موږ نه مونږ دا چې دې نو کبل فرض کا ودونه غټ به مابانه باندې دوه غټه 14 نه چې داغه اواز تقریبا 30 کیلومتر لري هم اوریدای شي دا هغه ولي وشو د دې ست حقیقت دې د دې چې دې نو د چا لاس یا د کم دې کې بده چې دې نو خپل شو دې هغه دې قام ته پډا جکړی شي
لنډو کرته وبخي دا وایي نیاز چې د حکومت لخوا د پاکستان وزیر اعظم یا نورو چارواکو څه ویلي دي
بالکل دا پتیرا شپه چې د پاکستان وزیر اعظم بیا شابه سره یو ټویټ جاری کړل دی پای کې هغه ویلي چې دا یو خودکش 14 نو موږ مزمت کوو او دا غیر لپاره چې دینو نن په پیښور کې د پولیسو اعلی چارواکو جوړ کړی کمیټي تحقیقاتي کمیټي هم جوړه شوې ده چې هغه باندې ریپورت چې ده هغه با فائنل هغه با پولیسو ته حواله کوي او ادارو ته حواله کوي او په لوندې کې چې دینو په ابتدایي ریپورت چې دینو پولیسو هم ویلي چې دا دنه بارودو او هغه 14 دي او هغه کې چې دینو دا 14 شوې ده
داو د سوات د 14 پاړه د نیاز احمد خان معلومات سره سره شریکول لکه څنګه تاسو اوریدئ سوات کامی جرګي نن په دې اړه باندې د کابل په څلور لار کې احتجاج کړی وو او د دې اړه باندې غوښتنه کړې و چې د دې رڼې پلټنې وسی خدا وخت تر سره د ټلیفون پلان باندې د سوات کامی جرګي او ویاند او د پښتونخوا ملي او پارټي مرکزی جنرال سیکرټري خورشید کاکاجی دی خورشید کاکاجی سیب تاسو ته هرکلی وایم مننه کاکاجی که تاسو داسې راته وسئ چې یو سوال هغه دا چې تاسو احتجاج خو وکی او تاسو ولې چې د دې د پلټنې وسی خو چې یو خبره د پولیسو مشر کړی ده او د فوج ویاند هم نن هم داسې خبره کړې ده چې ابتدایي معلومات دا ښایي چې دا د ترګری پیښه نه ده نو په داسې حال کې بیا تاسو د دغسې احتجاج ته ضرورت څه دی ځکه چې دا هلته وایي بارود ډزیدلې دي نو دا ممکنه د هغه غفلت وي خو د ترګری پیښه نه ده او تاسو احتجاج په دې حساب کړی دی چې دا د ترګری پیښه ده
دا یو خبره زه لږ داسې تخمین وکم سوات قومي جرګې نن دا احتجاجي خپل مظاهره کې دا د سوات په اهم مرکز منګوره نشاط چوک کې کړی ده
وبخښئ
او بیرته بیا د تاسو چې کوم سوال وکړو واقعي د خو د پولیسو د غدیو د پولیسو په کې غفلت دی د پولیس په دې کې سکیورټي لپس ته ډېر لوی زور ور پولیس د خامخا دا وایي چې را د اندرونی معاملات د بهر نه پکې څه نه شوي
یعنی پولیس به ولي یعنی تاسو واسه زداد تاسو واسه د پولیسو غفلت دی په دې باندې لزان زخه دغه اړوي کڅنګ
د پولیسو غفلت ګوره که د پولیسو د ډي پي او یا د ډي اي جي دا خبره د یو لازم لپاره ومنل شي هم دا د دې کې د نه بارود پراته و دا و چاو دی دا نو عبد الله چې د خپل ډېر لوی سوال جوړیږي چې په آبادی کې د نه یو اهم ترينه تانه پاږې کې په دومره لوی پیمانه باندې د بارودو د ساتلو هغه هم په دونه غیر محتاط انداز باندې د خپل ډېر لوی یو سوال یې نشان دی دا یو خبره چې دغه چې دي په دې باندې موږ ولې مظاهره کوو ولې غوښتنې کوو رښتیا خبره دا ده چې د دې واقعي په حواله باندې دوه درې خبرې دلته زموږ په ولس کې گردش کوي. یوه خبره دا ده چې یره په دې تانه باندې د پورته نه یو ډرون حمله ته شوی ده دلته کې چې ته ډېر اهم یو خلک وو وانټډ خلک وو وانټډ ټیررستان وو. لہٰذا په نتیجه کې د پورته نه په دې باندې یو حمله شوی ده. اوس دا موږ لپاره ډېر لویه معمه ده. د پولیسو خبره دا بیا دویمه خبره ده او درېمه خبره دا ده لکه نیاز خان چې وویل چې د ملک وزیر اعظم دم دا مني او د خلکو هم دغه د یقین تر ها دی دا شک دی دا یو خودکش هم ده.
نه اوس دې کې کاکا جی زه سوال دا کوم چې شهباز شریف بیا وروسته په ټویټر ولیکل چې په دې اړه باندې پلټنې روانې دي او دا به نویت معلومه ده ولې ده. او بله خبره دا چې په ولس کې کمی خبرې گردش کوي. ولس خو چې کمی افواګانې وي ګنګوسې وي یو بل ته کړې بل بل ته کړې نو تاسو سره داسې خپله یعنی له ولس سره یا تاسو سره خو هم څه ثبوت نشته زیاده ترګری پیښه ده.
دا د ترګری ګوره زما خپل دی کې زه عبدالله صاحب یو خبره درته کوم. د ترګری یو ټرند دا اوسېدلی دی چې دوی دلته ترګر چې دي دوی دلته کې د قانون خلا پیدا کوي. اوس که دا تاسو ورته وګورئ په اکتوبر کې دلته کې یا په نومبر کې چې کوم دلته دغه وشو په هغې کې وړومبنی ټارګېټ زموږ دلته کې پولیس شو پولیس بی ایس پی شو یا له هغې وروسته په پېښور کې د پولیسو فورس چې کوم دی دا په نښه شو. بیا په نږدو وختونو کې په لکی مروت کې یو اهم ذمهوار پولیس افسر دا بالکل په هدفي وجنو کې دغه شلکا اوس دلته یو دل بیا په سواد کې پولیس دغه کیږي. نو دا ترهګر چې دی یا د ترهګرۍ نیټورک چې څومره دي لکه داغو اولین ضرورته یا اولین کار هم دا جوړیږي چې یاره دلته دا یو یاره تره جوړه کړي او دا د قانون محافظان چې دي دا ټارګټ کړي لکه
شاوز. تاسو خبره ما اخیری پوښتنه کوم کلن جواب راکئ. تاسو یا ولس به په څه باندې مطمئنه شئ چې ځکه چې یعنی تاسو څنګه اطمینان غواړئ چې دا پیښه بیا نه کیږي؟
ګوره بیا پیښه خدا دغه دی چې پاکستان خپله سیاسي او داخله پالیسۍ نه د تشدګردۍ او د تروریزم دا عنصر ته وباسي هله به معنی خلک د دې دلانه به خلاصېږي. دا یوازې حساب لیکن دویمه دا ده چې د دې واقعې په حواله باندې نن د سوات قومي جرګې ټولو مشرانو د هغې د سټیج نه دا یوه مطالبه وکړه شوه چې د دې واقعې یو جوډیشل انکوایري او د جوډیشل انکوایري مشر به د پاکستان د اعلی عدلیې جج قاضي عیسی فایز عیسی صاحب دا د په مشرۍ کې د یو تحقیقاتي کمیشن جوړ شي او دغه چې دې نتیجه دا د ولس ته وښودلی شي.
سمه ده، مننه. ډیره مننه خورشید کاکا جی صاحب، تاسو مشال ریډیو سره خبرې وکړي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د خدای په امان.
شکر گزار یو، عزتمن شئ،
خوشحال اوسئ. اوریدونکو، دا وو د سوات قومي جرګې ویاند او د پښتونخوا ملي پارټي مرکزی جنرال سیکرټری خورشید کاکا جی د سوات ته پیښې په اړه خبرې را سره کولې. اوس هم دې موضوع کې به پاتې شو. ورسره نور هم تړلې دي هغه دا چې د پاکستان د فوج د عام اړیکو آی ایس پی آر ویاند میجر جنرل احمد شریف چودھری خبری غونډه په پنڈی کې کړې او هغه د هند پاکستان د سواد د پیښې په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. نو په هغه اړه باندې نور معلومات اخلو. زموږ همکار طاهر خان راسه د ټلیفون په لاندې. طاهر خان صاحب، تاسو تر کله وایم کله راتو اسې چې د دې خبری کانفرنس اول ضرورت ولې پیښ شو؟ یعنی هغه خپل ویان څه وویل او هغه کې مهمه خبرې څه وکړي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. د پاکستان د فوج د ویان ترجمان خبری کانفرنس اولنې د پښتنې برخه خدای رچی ضرورت ولې پیښ شو؟ پاکستان کې ډېر زیات مسلې دي چې د فوج نوم پکې اخستل کیږي، کاغه په سیاسي موضوعات وي، اقتصادي وي، امنیتی وي او انتخابات وي. نو زما نظر دار چې ځکه ترجمان راغی چې یو حکم چې د وسلوالو خلاف کوم عملیات روان دي، اول معلومات خو د هغې په اړه باندې ورکړه او هغه وی چې روان کال کې د 416 حمله شوې دي او په هغه کې 293 کسان وژل شوې دي او 1521 پکې جوړ شوې دي او په دې کې دوی چې فوجان کمل شوې دي نو هغه امنیتي کسان هغه یو سل او دې شمړ دي او یو سل ول زخمیان دي. بیا په دې کې د خبر پختونخوا هم ویل چلتا چې کوم دغه کسان وژل شوې دي هغه کسان په هغه کې 192 عملیات کړو او 312 پکې زخمیان یاد کړو. نو دغه رنګ د نور سکوم د بلوچستان یاد کړو په سیم کې څومره شوې دي. بیا اپریشنونه ذکر وکړو چې په ټول ملک پر روان کال کې 2200 او تقریبا 70 اپریشنې شوې دي او د ویچې د تخشاو خو یو نیم زر پکې وسلوان نیولې شوې دي او د پکې ویچې ګڼ شوې پکې هغه وجلی شوې هم دي. نو بهرحال یو موضوع د اپریشن وا چې اپریشن اوس هم روان دی او دا به روان پاتې شي. د پیښور د پولیس د حملې ذکر وکړ چې هغه جماعت الاحرار په نامه باندې ډلې د ده دا نظر دی د وینا و چې هغې کړې دي او دا یې هم خبره وکړه چې دغه حمله ده ټي ټي پي په حکم باندې کړې وه. دا د فوجي ویان خبره وه او په هغې کې تفصیل یاد وي چې کله په حمله کې د سلونه زیات پولیس والا په هغې کې وجلی شي وو. نو بیا د سیاسي موضوعاتو ته لاړ نو په هغې کې چې کوم د فوج رول په ځینې شیانو کې بار بار راځي یو پوښتنه ته دا وشوه چې داسې راپورټونه دي چې فوج د امنیت دپاره د انتخاباتو لپاره د فوجانو د ورکولو نه انکار کړی او نه خپل خود هغې جوابونه ویل. البته دا یې وې چې د فوج کوم یو موقف او دریز دی هغه د دفاع وزارت سپریم کورټ ته او د انتخاباتو کمیشن د الیکشن کمیشن ته وړاندې کړی دی او هغه په ځمکني حقایقو ته دا خبره وکړه چې هغه بنا دی لیکن ته ویل چې ولې لکه دا خبره ونه کړه هغه رد نه کړه رپورټونه چې فوج د امنیت ورکو نه انکار کړی. یو تاسو شو چې د پخوانی د فوج د مشر جنرال باجوا او د ایسای د پخوانی مشر فیض حمید بار بار ذکر کیږي په سیاسي معاملاتو کې حکومتي معاملاتو کې د مداخلت او غوښتنه کیږي چې هغه ته د فوج دغه احتساب وکړي هغه د کورټ مارشل یعنی فوجي عدالت کې دغه خلاف د کیسونه وشي نو دې ته جوابونه ویل. البته داسې خبره وکړه چې د فوج لخوا کوم بیانونه رسمي د دې دغه د اطلاعاتو رسانګې لخوا راځي نو باید چې په هغه باندې یقین وشي او نورو ته ارزښت او اهمیت ورنکړي. نو بهرحال دغه موضوعات
سمه ده. ډېره ډېره مننه طاهر خان صاحب تاسو په دې اړه معلومات راکو شو وخت خدای په امان.
دا مشال ریډیو دا
او سمزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د لادرکه بلوچانو خپلوانو وړو کې اختر د احتجاج په توګه منځلې د کوټ ترڅنګ په نورو برخو کې احتجاجي لارونه کړې او غوښتنه کړې چې حکومت د لادرکه بلوچانو په منډلو کې خپل کردار ادا کړي. بلخوا د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي د لادرکه کسانو ستونزې هارول د دوی لپاره مهمه ده او د دې په خاطر یو پرمانی کمیشن هم جوړ کړی دی. په دې اړه به د ایوب ترین رپورټ واورو.
په بلوچستان کې د لادرک کسانو د مندلو په خاطر د وړوکي اختر پر مهال هم په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې لکه گوادر او خوزدار کې نه وځي احتجاجي مظاهره سوي دي بلکې لاریونونه هم راوتلي وو. په کوټه کې د لادرک بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې یا وایس پار بلوچ میسنګ پرسن تر سوري لاندې د وړوکي اختر په لومړۍ ورځ د یو احتجاجي لاریون وروسته د کوټ پریس کلب او مخته یو احتجاجي مظاهره وسوه. په کوم کې چې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو بیا په خاصه توګه ماشومانو او میرمنو په ګڼ شمیر کې برخه اخیستې وه. دوی په لاسو کې پلیکارډونه نیولي او د لادرک کسانو د مندلو په خاطر څه دا شعارونه ورکول. چانو دا غوښتنه هم کوله چې د میرمن ماحل بلوچ ترڅنګ دی په گوادر کې د حق دوت تحریک مشر مولانا ہدایت الرحمن هم سم د لاسه خوش کړل سي. پر دې محل زیاتره وینا کوم کول چې د ترګری ضد پولیسو سی ٹی ڈی درې میاشتې لمخه د کوټ په سیټلایټ ټون کې میرمن ماحل بلوچ په ناحقه توګه د خپل کور څخه په ناقانونه توګه نیولې ده. په دې اړه مشکله د اپریل په 25مه نیټه د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ د صدر غلام نبی مری سره تماس ونیوی. نو هغه مشال ډیډو ته وویل په کار دی چې حکومت د لادرکه بلوچستانو په مندولو کې خپل مرکزی کردار ادا کړي.
مخکې خوځوانان نارینه خلک دوی پورته کوله اوس ماشوم بچیان دوی پورته کوي سپینجر خلک پورتکی اور اس زنانم پورتکی نو دی وای سچ دلتی ډیر غټه سیاسی بوران جوړ شوی دی د میسنگ پرسنز پاواله کې کم ادارې کار کوي جدوجہد کی مرده دوی مطالبه حمایت کړی دی موږ همیشه دا ویل دی کم سکم دا خلق دی عدالتو ته دی پیش کړل سی
د وایس فار بلوچ میسنگ پرسن للوري امیش دا تور لګیدل دی چې په صبح کې د لادرک بلوچانو په اورکېدو کې د ادارو لاس دی خود پاکستان د ټولو ادارو لخوا په وار وار دا تورونه په کلکه سره رد شوي دي البته د لادرک کسانو پر ستونزو باندې د پاکستان د انساني حقوقو د کمیشن لخوا هم په وار وار نه یوازې سخته خواشنی څرګنده شوې ده بلکې ویلي دي که یو څوک د ملک په ضد په یو جرم کې تورن وي نو په کار دی چې عدالتو ته وړاندې کړي په دې ترڅ کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې لخوا یوه اونۍ له مخه په کوټه کې په خپور شوي یو رپورټ کې هم ویل شوي دي چې په صبح کې د لادرک کسانو لړۍ اوس کمه شوې ده خو مخ لا نه ده ختم شوې په دې اړه مشکله د یاد کمیشن د بلوچستان د څانګې د مشر ابیب طاهر اډوکیټ سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې اوس هم په صبح کې د کسانو د لادرک کېدو لړۍ روانه ده خو د نوموړي په وینا خو ډېری خپلوان د ویرې له امله نه رپورټ کوي
واقعات ستا ډیر دی اوسم شروع دی اکثر دغه دی چې سکیورټی ایجنسیز ګوري کله کله هفته لس روز میاس کې میله کوي کسان کله کله په کلو کې هم نه کوي اله او الته د دوی خپل سره دی فګر موږ نسولو چې څو فګر ده لیکن چې یو سړی هم لادرک کیږي دا یو غیر آئینی غیر قانوني عمل ده
په دې اړه موږ د حکومت بلوچستان د جګپورو چارواکو سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو چا جواب را نه کړی البته د دې خلک مخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لنګو څو ځله ویلي دي چې د لادرک کسانو ستونزه د دوی لپاره مهمه ده او دوی په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره دا ستونزه هواره کړي
دا ایوب ترین رپورٹ ماورې دی د باجوړ د ولسی پاسونو د ترتیبولو لپاره جوړ شوی اکشن کمیټي وای دوی به لاندو ورځو کې د بدامنۍ هدفي وژنو او کلنګونو د مخنیوي لپاره احتجاجي غونډه اعلان کړي د کمیټي غړو نثار باز او فرمان الله مشالې ټول باجوړ کې د روژې په دوران هم ځینې د هدفي وژنو پیښې شوې او امنیتي وضع د شپځای خرابې شي نور حال د شنوسترګ سره رپورٹ کې
باجوړ کې د ولسی پاڅون وتلی اکشن کمیټي به په لنډ ورځو کې احتجاج کوي د اکشن کمیټي یا عملداري کمیټي غړي او د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري نثار باز مشال ریډیو ته وویل باجوړ کې د روژې په دوران هم ډېرې د بدامنۍ پیښې شوې د روژې او د اختر د وجې دوی په هغه ورځو کې احتجاج نو اعلان کړي
کوم ورځ چې واستې راشه په دې کې ډېر زیات داسې واقعات مخې ته رال دا ټارګټ کېلنګ وشول او دلته په کې جگم دې بے ګناه خلک وجل شول نو حالات جگم دې خراب دي حالات ټیک نه دي او دا غي ير تر هپا مولس باندې ډېر زیات خوره دا عام مولس جگم دې ډېر زیات مطلب پرېشر کې ارتلې دي بل دا چې زمونږ کما د باجوړ امن اکشن کمیټي وا غا امن اکشن کمیټي جگم دې په خپل ځای بحال او زمونږ په دې کلچ پروژه کې دا واقعات وشو دا فیصله وکړه چې د اختر نو پوري پس مونږ خپل منځ کې او جرګه کوو میټینګ وکړو تر څو چې مونږ ریاست باندې په حکومت باندې جگم دے خپل سیاسی فشار سی واکو او دا کم دلتا چې د بدمنۍ د لهر شروع شوې ده چې د بدمنۍ لهر ریاستی ادارې خپل پرس پوره کړو د بدمنۍ د لهر مخنیوي وکي
د روزي په وشته مباجوړ ماموند کې د ماز په نوم یو ځوان وژل شو د ماز پلار مفتی بشیر چې د جمعیت علما اسلام فیډل غړو تیر کال هغه هم په وشته مروزه وژل شو د اپریل په نامه دغړې ماموند کې د جمعات اشاعت ول توحید مشر مولانا نسب ګل هم د نامعلومه تانان لخوا وژل شو دغه پیخو ذمہواری چا نه قبول کړي د نثار باز په خبره چې باجوړ کې کاروبارونه هم د بدمنۍ د وجې خراب شوي خلک نه غواړي په دغه ځله کې نور کاروبار وکړي د جمعات اسلامي باجوړ د ځوانانو د څنګ مشر فرمان الله مشاد رډو ته ول کاروباریان هم د دې حالاتو د وجې پریشان دي
چکم ځکه کی امن نه بدامنی ټارګټ کیلینګ نو ارته څنګه خلک کاروبارو کی زمون کو باجوړ کی چکم منقتل بزنس مهران خلکو غټ خلکو داغه سره سره سرمایه وا هغه خلکو بالکل هغه سرمایه د دې نه وستر شروع کله کو بهر ملکونو ته وړي او کو باجوړ نه خو کم از کم موتی دینو کو هر چرته دي نو په دې باندې معیشت مسر لویږي یو ذهنی دباو په خلکو باندې پریوزي داغه سره ډیر ذهنی او ټینشن پر خلکو کې پیدا شو او دا زمونږ د ریاستی ادارو د پرم یو سوالیه نشان دی زمونږ د حکومت د پرم یو سوالیه نشان دی چې دومره ریاستی ادارې موجود دي حکومت موجود دی داغه باوجود هم دا کارونه کیږي
باجوړ کې تیر کال د اگست په میاشت کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی په غږ ولسی پرلت شروع شو په دغه پرلت کې یو اکشن کمیټه هم جوړه شوه چې غړي د سیاسي ډلو کاروباری ڈلو او سماجی او د ځوانانو د ډلو نه هم ورکی شامل دي. نثار باز او فرمان الله مشاد رډو ته وویل دوی به لنډ ورځو کې د کمیټې یو غونډه راغواړي چې به پکې د احتجاج په شمول ځینې نورې فیصلې هم کیږي. شانواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور.
او سم د خبرونو نیمه تر راغلو د خبرونو لنډیز تراورو. نن د سوات په نشاط څلور لار او کابل تحصیل کې تیر شپې د بمی چاودنې پر ضد مظاهره شوه. دا په مظاهره کې د سوات قومي جرګې او کابل ولسی پاڅون پلویانو له حکومت وغوښتل چې د پولیسو په مرکز سوي چاودنې د پلټنې وسي او جماعت ته سزا ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل تحصیل کې د چاودنې له وجې د وژل شوو کسانو شمېر اوولس ته رسېدلی دی. پولیس وایي چې دا په مرکز کې د پرتو بارودو له وجې سوي. د پاکستان د فوج باندې ویلي د لومړنیو معلوماتو مخه شای په سوات کې د ترګري ضد پولیسو په مرکز کې سوي چاډنه هلته د موجودو بارودو په وجه سوي. نوموړي په بخښینن پر اورپنډي کې د خبر کانفرنس د وینا پر مهال میجر جنرال احمد شریف چودري وویل د سوات د پیښې پلټنې روانې دي. د پښتونخوا ملي او ملي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د افغانستان او پاکستان په پوله د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه کړې. نن په پښین کې د خپل ګوند په لوند په وینا کې اڅکزي زیاته کړه چې په پوله استوګن د دواړو هیوادونو د ولس د روزي درمدار په پوله د تجارت سره تړلې نو باید دوی ته اسانتیاوې ورکړل سي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایا د ښځو پر کار د بندیز د لیر کېدو د تعلیمي مراکزو په بیا خلاصولو ټینګار کړی. د کرزی په ټویټر کې راغلی چې په پرونی لیدنه کې دواړو په کورنۍ او نړیوال موضوع کې کارونو ته د افغان ښځو د بیا ستنېدو د تعلیمي مرکز د بیا پرانستلو په نیت ټینګار وکړ. او د امریکا ولسمشر جو بایډن په رسمي توګه اعلان کړی چې د 2024 کال ولسمشر انتخاباتو ته بیا ځان کاندیدوي. موږ دا اعلان د ویډیو له لارې کړی چې نن خبره شوې ده. تاسو مشال ریډیو ریو سم د خبرونی دومه نیمای ته راغلو. او په پایل کې به سودان ته لاړ شو. د سودان په جګړه کې ترڅو آرامي ورسته د نړۍ بیلابیل هیوادونو له دغه هیواد د خپل زرګون وګړو د استلو بهیر چټک کړی دی. په نهال کې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیل هیوادونو د جګړې لشکلو خواو د اوربند غشتنه کړي. پر خو د بارني وګړو د استلو کارونه هم لږ تر لږه دوه ځای تر پردون لاندې راغلي. په دې اړه د اسد الله لودین رپورټ اورو.
په سودان کې د دو پوځي قومندانانو ترمنځ د پیل شوې جګړې د لس ورځې پوره شوې خو تر اوسه یې د پای ته رسیدو کوم څرک نه لګیږي. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې د جګړې له پایله تر اوسه لږ تر لږه 440 تنه وژل شوي او دغه هیواد له بشري ناورین سره مخامخ شوی دی. په سودان کې میلیونونه کسان لومړنیو خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او زرګونه بهرني ډیپلوماتان د خیر ښېګڼې کارکوونکي او محصلان تر جګړې لاندې سیمو کې بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د شنبې او یکشنبې په ورځو جګړه په نسبي ډول آرامه وه چې ترڅ کې بیلابیلو هیوادونو د تخلیه چارې ګړندۍ کړې. د لړ کې امریکا د پوځي هلیکاپټرو له لارې د سودان له پلازمېنې خرطوم نه د خپل سفارت کارکوونکي تخلیه کړل. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس ویلي اروپایي ټولنې هم څه باندې زر تنه له سودانه تخلیه کړي دي. اژانس نن دوشنبه د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر جوزف بورل په حواله دا خبره کړې او ښاغلي بورل له فرانسې مننه کړې چې د عملیاتو کې مرسته کړې. ډي پي اي لیکلي د تخلیه شوو په ډله کې شل اروپایي چارواکي هم شامل دي. په سودان کې لږ تر لږه د تخلیه دوه کاروانونه چې یو کې د قطر د سفارت کارکوونکي او بلکې فرانسوي اتباع انتقالېدل تر برید لاندې راغلي دي. د بریدونو کې د یو کس د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. د تخلیه عملیاتو ته ځینو هیوادونو پوځي الوتکې لیږلي خو یو شمېر نور بیا هڅه کوي چې خپل اتباع د سره سمندر تر بندره په موټرو کې ورسوي او بیا یې بیړیو کې کینوي. له همدې بندره چې له خرطوم سره شاوخوا 800 کیلومتره واټن لري ځینې بیړۍ سعودي عربستان ته رسیدلې دي. د سودان جګړې په خرطوم او شاوخوا کارونو کې یو شمېر روغتونونه بند کړي او جګړه کې د دبليو اف پی د دریو کارکونکو له وژلو وروسته دغه ادارې د مرستې رسونې چارې هم ځنډولې دي. په سودان کې د پوځ او د آر ایس ایف د ملیشیا ځواک ترمنځ د قدرت پر سر جنگ د اپریل په 15مه پیل شو. دا دوه ډلې چې په خوا سره متحدې وې په 2021 کال کې په ګډه د پوځي کودتا له لارې واک ته ورسېدې.
د مشال ریډیو د سې شنبې نه اونیزې خبرونه حجره په لسنیمو بجو، د ځوانانو غږ په یو بجا، سروې پا په 2:30 بجو، باډیوي په 3 بجو، د مشال رادیوي مجله په 4:30 بجو، د کرخه په غاړه په 5 بجو.
او سم د ایران پاړه ریپورت لرو او له دې وروسته د افغانستان ته ځو. د بشري حقوقو د سار سازمان په ایران کې له ماشومان سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند پاړه نوي حقایق خبره کړې دي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چینن خبر شوی ویلي چې ماشومان د کورونی له خبرتیا پرته نیول کېږي، په حراست کې شکنجه کېږي او له جنسي پلوه ځورول کېږي. احمد تکل د دې ریپورت لنډیز وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وای د ایران امنیتی ځواکونه په منظم ډول د ماشومان په وژنو، شکنجو، ورکاوي او له هغو سره په ناوړه جنسي چلند کې لاس لري. د سازمان نن په یو بیان کې وویل ایرانی چارواکي ماشومان له حقوقي ضمانتونو پرته نیسي، تحقیقاتو ته یې کې نوي تعقیبوي، د هغوی کورنیو ته د خپلې خوښې مدافع وکیل د نیولو اجازه نه ورکوي، د نامعلومو جرمونو لپاره سزا ورکوي او د ماشومانو په محاکمو کې نه محاکمه کوي. هیومن رائټس واچ د تیر 2022 کال د سپتمبر او د سګنی کال د فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له یو لسو ماشومانو سره د ناوړه چلند قضیه ثبت کړي. په بیان کې د دې سازمان د مخکښ څیړونکي تارا سپهری فر له قوله راغلي دي چې وایي ایرانی مشرانو د هیواد بیرحمه امنیتي ځواکونه له ماشومانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجې ته خپل سر پریخي او ماشومان له غیر عادلانه او مزهکو محاکمو څخه نه معافوي. مرمن سپهری فار زیاتوي چارواکو په تیرو اوو میاشتو کې د ماشومانو د غاک د غلي کولو لپاره حتی د دولت د صلاحیتونو له زیاتولو ډډه نه ده کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي داسې شواهد یې ثبت کړي دي چې ښایي دولتي ځواکونو ماشومان نیولي، سترګې یې پرې تړلي او په توقیف ځایونو کې شکنجه کړي دي. په بیان کې یو ولس کلن هلک د مثال په توګه یاد شوی چې کورنۍ وایي امنیتي مامورینو وهلی او له جنسي پلوه یې ځورولی دی، داسې چې پر ټول بدن یې نښې نښانې ښکاري او له کولمو یې وینې بهیږي. د لیسې یوې زده کوونکې نجلۍ هم ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د نیولو پر مهال د اور پر لور پورې وهله چې په نتیجه کې یې کالي وسوځېدل او د تحقیقاتو پر مهال یې په کیبلونو وهله. په بیان کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند د نورو مواردو یادونه هم شوې. هیومن رائټس واچ په دې بیان کې زیاتوي چې امنیتي ځواکونه ماشومان د هغو د کورنیو له خبرتیا پرته نیسي او کله ناکله خو یې د څو اونیو لپاره په توقیف کې ساتي. بیان زیاتوي هغه ماشومان چې له بنده خوشي کیږي ښوونځیو ته نشي ستنېدلی او یا چارواکي د هغوی د کورنیو د دولتي مرستې برخه بندوي چې په نتیجه کې یې توقیف شوی ماشوم کار ته اړ کیږي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي د شوزو پر کار بندیز د لری کېدو د تعلیمي مراکز په بیا پرانستلو ټینګار کړی. شاغلی کرزی او روزا او تنبایا پرون ناوخته په کابل کې سره لیدلې دي. طالبانو او شاوخوا درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان شوزو پر کار بندیز په کار بندیز لګولې. په دې حق له نور تفصیل د سفی الله ستانکسی په ریپورت کې.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د ښځو د کار بندیز د لری کولو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانستلو لپاره خپلې وروستۍ هڅې کوي. ملګرو ملتونو سازمان تیرونه ګواښ کړی و که طالبان د سازمان اړوند دفترونو کې د افغان ښځو د کار په اړه بندیز لری نه کړي نو دوی به په می میاشت کې له افغانستان ووځي. تازه د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزوا او تنبایوا چې څو ځله له طالب چارواکو سره هم خبرې کړي د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلي. د ښاغلي کرزي په ټویټر کې راغلي چې دواړو په دې لیدنه کې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې کارونو ته د افغان ښځو د بیا ستنېدو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانیستلو په اهمیت ټینګار وکړ. دوی همدارنګه د افغانستان د دایمي سولې او ټیکاو لپاره د ملي خبرو اترو په پیل هم ټینګار کړی دی. طالبانو په دې سربېره چې د 2022 کال په ډسمبر کې له بهرنیو او کورنیو مؤسسو سره د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، شاوخوا درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو د کار مخه ونیوله. د اسوشیټ پریس د یو راپور په اساس ملګري ملتونو په افغانستان کې شاوخوا 3300 افغان کارکوونکي او 600 بهرني کارکوونکي لري چې پکې 400 افغان خزي او 200 بهرنۍ خزي هم شامل دي. ملګری ملتونه وایي ک طالبان د خزو په اړه خپل بندیزونو تیر نشي د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیره خراب شي. د ملګری ملتونو د برختیي پروګرام د افغانستان څنګه مشر عبد الله الدرداري تیرونه په یو پیغام کې وویل
UNDP warns that the measures
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام خبرداري ورکوي چې د خزو او نجونو د حقونو محدودونکي اقدامات به اقتصادي ناورین لا پسې ژور کړي او ملګری ملتونه د دغو اقداماتو د لری کولو غوښتنه کوي. موږ هر ورځ ورسره خبرې کوو او ارقام ورسره شریکو او ورته وایو چې لامه ژوند د کار او تعلیم د خزو لری کول څنګه د افغانستان د اقتصاد پر راتلونکي بد اغیز کوي. خو دا همګړی موږ هیڅ مثبت ځواب نه ګورو.
But at the moment we don't see any positive response.
ملګرو ملتونو ګواه کړی چې افغانستان 50% خلک د بی وزلی تر کرخې لاندې ژوند کوي او د طالبانو د سخت دریځو په دوام دا شمیر ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. د طالبانو مشر ملا ایبت الله اخندزاده چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه د سختو فرمانونو په صادرولو سره تر ګڼو انتقادونو لاندې دی، د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له ټولو نیوکو سره سره ټینګار کړی چې د افغانستان د پرمختګ مسولیت د افغانانو دی او باید په نورو تکیه ونه شي. ورسلاغه چې په 2023 کال کې د متحده ایالاتونو تر ملاتړ لاندې جمهوریت سقوط وکړ، له افغانانو سره د مرستې پروګرامونه په ډراماتیک ډول کم شول، ځکه چې ډیری هیوادونه په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره تعامل ته حاضر نه دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په بره جنوبی وزیرستان سره روغ سیمه کې د پښتون ژغورین غورزنګ او لنګرخیل قام مشرانو پروند دی وجرګه کړی او حکومتي چارواکو غوښتي چې د پوج لخوا د بیګونه خلکو د نیولو مخنیوي دی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ضلع پولیسو په وار وار ویلي چې فوج سره په سیمه کې په عملیات کې برخه اخلي او هڅه کوي بیګونه خلک ونه ځوروي. په دې اړه زموږ همکار اشتیاق مسید رپورټ جوړ کړی دی.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع سراروغا سیمه اوسیدونکي ویایي چې پاکستانی پوز په سیمه کې لټون عملیات په نوم مقامي خلک گرفتار کوي او بیا یې عدالت ته نه مخامخ کوي. د دریم په 13 ورځ سراروغا کونی راغزي سیمه کې د لنګرخیل قوم مشرانو او د پښتون ژغورنې غورزنګ په یوه جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکو نه سوغښتنه وکړې. په دغې جرګه کې برخه وخاستین کوي د سراروغا ویلج کونسل چیرمن اساق ماسید ویایی.
دوی هفته مخشه د سراروغ ایریا تیل سروه کلنگرخیل شه ارمی و ده اف سی اولا یوا چاپا اولا چه پاک شه محمد علی و نجیب الله دیده پا غیر قانونی طریقه سره گرفتار کرد و ده جون سره بوتل. داغا محمد علی و نجیب الله پا دانا مخشه ها دیده یو دو اولا گرفتار کردی دی یا ده پی پی ایم یا ده علاقایی خلک پا احتجاجینا بنده دیده رو خلوص شوی دی. پا سراروغا کنی رغزو شه چه کم ده غیر قانونی گرفتاری دو ایده خلاف و کمی جرگا شوی دو پیزا داغا مطالب بام ارمیتا اشادو چې په علاقې کله هنه خوشګوار واقعیا کیږي. عام عوام عام اولستو څخه پتا باندې ماتانګا وای نو د اف سی ولا دیدتا نن دا اطمینان ورکړایو چې د نن مزدګار دې پورو توسه کسان میجا رها کی.
د سراروغا لنګرخیل قوم مشرونه په جرګاکښې برخه او خاستین کای د پښتون ژغورنې غورزنګ علمزیب مسید ویایي چې په سیمه کښې یې پاکستانی پوز غیر قانوني گرفتاری کوي.
فاٹاک شدر قانون روغای پولیس روغلل ویس ها دا دی دی چه کم ترتیب دای آغا زندنائی دای آغا مخشدائی دای چه واس خلق یوسی بیسی و پاس هیز دوب نشتا دای او دا ورکاولی چه کم حسی دی دی میسنگ پرسن کاولی دا حسی راولی دیو پی همیشن دا ها پاتا دو چه دا کم خلق دی دی یوسی و تا واتا دی دی سرا کمیس تر شای پاکیم ظلم آغا چک کر چه دی دی سرا کیجی خدایشتا چه دا خوچ میشن دی دی سرا وسا کی نو کدیش دی پاکستان دی تاریخ تکول چه سورا جرمین ریا دی دی پخپل ظلم و منی او دا چه کم دو دا ظلم سرا کوی نو میشن دی دا وشتنا کوی چه ویس پولیس روغلی دی ویس پچار دی دادو چه دا ویس چه کم خلق دی دی یوسی باید پولیس مخ مخ کوی تفتیش پی کوی بقیده پرچه پی کٹ کوی بقیده پا میری مان رو خواسته شی نو ها هر شای کتلای شی نو چه آقا هر شای کتلای شی ویس بدی دی دی ورکاولی چه جواز نلاری نو در خلاف میده چه کم دا مبارزات و مزاحمت تای نو دا میده برکرار سوتی.
د تحصیل سراروغا پښتون ژغورنې غورزنګ مشر شیرزاده ماسید د سلوارم په ورځ مشال رادیو ته وویل چې د سراروغا ټیټ سروې کلینا گرفتار کړي شوي دوه کسان پاکستانی پوځ 13 ورځ خوشي کړي دي.
ٹیٹ سروے کلنگ رخل نہ چکن دوا کا سان سورز مخش پر رمضان شے ایک سی وہ چات پڑی ہوئی ادا کے پہاوالا سرا میز جو چرگی وکڑ لے پی ٹی ایم اور سرا دے کم لنگ رخل مشرو نے دے علاقے خال کے دے ایک سی سرا دے مختلف یونٹ افسروں نے سرا نے اول کوئی مانل نہ چدا کا سان دی میز سرا دی احتجاج عمر تا ہوئے چی میز احتجاج کوي مدر دے بیادا ہوئے چدا کا سان دی میز سرا دی انشاءاللہ پہاوالا یا میشتا دے ایک سی دے طرح پا کسان رو محمد علی بل نوم نجیب خان وا کسان امیشتا پا حوالا شول روغ ورا سے دل الحمد للہ داغا کسان پہت جرم سے نوی کا جرم وائی دیکھ دوست کڑی ہوا وہ عدالت تو پیشکڑی ہوا داغا مالی مشولا چپ دگ یا انداز بندے دیکھ دے رو پلوس ول داغا مجرمون نوی بیا بیا وداغا ادارے تا سیول انتظامیہ چکیما جنوبی وزیرستان دو وداغا تا درخواست کئی چه داغا چارے تا دینیش دے کم سر آئندہ نکیجی
د سراروغا ټیټ سروے کلیک شے گرفتار کړی شوی دوی کسانه په باراکشه مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نکړل او نه تر دا وخت پورې د پاکستانی پوځ له طرفه د گرفتار کړی شوی او بیا 13 ورځ خوشی کړی شوی دوی کسانه په باراکشه لیا سو ویلی شوی دی د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرونه دا هم وویل چې که په سیمه کښې پاکستاني پوځ د عام خلکې گرفتاري بند نه کړه بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کول بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د تیر کال جولای او اگست میاشت کې د پاکستان په زیاتره برخو کې بارانونو او سیلابونو له وجې یو شمېر ځایونو کې ډنډونه جوړ شوي او د نکاسۍ نه کېدو له وجې پکې اوبه اوس هم ولاړې دي. د دې له امله د نورو ناروغۍ په شمول د ماشو یا غوماسونه خورېدونکې ملیریا هم خوره شوې. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او تر مخه موسمي بدلونونو کې د شدت له وجې پاکستان کې د ملیریا کیسونه او د هغې لوی وجه مرګونو کې زیاتوالی راغلی دی. د ادارې چې تیر کال 2022 کال بارانونو سیلابونو او د ولاړو اوبو له وجې د ملیریا کیسونه هیواد کې 1.6 میلیونه ته رسېدلی دي، کوم چې د ادارې په وینا ډېر خطرناک دي. په دې اړه تفصیل د شبیر مجان په رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د یو غیر حکومتي سازمان سره د طب په میدان کې کارکوونکي ډاکټر افتخار وایي چې باید حکومت هم او ولس هم د دې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه د دوی په وینا تیر کال په شان بیا بارانونه شروع شوي دي او د دې د خورېدو غټ امکان دی.
د دې بارانونو او د دې سیلابونو په وجه باندې چې کوم دي بعضې ډستې کې ډېر زیات دي، لکه په ډیری خان کې، خاص کر په کولاچی کې ډېر زیات کیسونه راغلي دي، په ټانګ کې راځي، په بنو کې راځي، په لکی مروت کې راځي. خو زما په خیال باندې په نور ذکر تشخیص وسائل الت موجود دی. دیما خبر دار چې بیچو کې یا پرائیویټ سیکٹر ډاکټر لسوک مریض دی نو هغه سره دوای د چکم دی هغه موجودگی ضروری ده. پکار دار چې دوی مچردانه تقسیم کی، ځکه چې مچردانه د دنیا کې د بیسٹ طریقہ چکم دا دا ملیریا پریونشن او دا کنٹرول دا پارے چکم دا دا دا
نمولی جاتے وی چی ہم اولیس کولی شی چی مچردانے او دا ماشونے دا بچ کے دول پارا دا ویانے وکاروی، زکا طول خلق پا خاص حتوگا او ماشومان او دا وڑو نارو غزنانا پا خصوصی توگا دا دے ماشو حدف جوڑی دی شی، نو باید لازو نخ پی پا جامو کی پٹ وساتے لی شی. نو خار زلہ دا پاکستان او خیبر پختونخوا سیمو کی دا چی تیر کال بارانو او سیلابونو ډیر اغیزمنه کړی و. پاکستانی خبریال ساجد خان مشال لیډو ته وای چې هغه سرنګ ګامونه نه پورته کیږي سرنګ چې پکار دی ځکه محکمه ورته د فند نشوالی خبرې کوي
بالکل پتنخوار سیمه کې د سیلاب نه بعد کتر لکه دا به و چې مخکې به کوم د نزلي حکومت طرفه سپریس کېدل نو هغه بالکل نشته دی نو ویل کیږي دا چې د فند د کمی په وجه باندې دا ستونزې زیات تر مخه ته راځي اوس هم بشمیر داسې علاقې دي چې هلته د ډینګي خنوي لپاره داسې قسمه اقدامات نشته چې کوم د سیلاب نه بعد اقدامات او په سیلاب نه بعد په کورونو باندې په کوڅو کې په باقي د سپری کېدل په هغه د ټي ایم ای او دغه خلکو اوس اکثر دا خبره کوي چې یاره د فنډ د نشوالي په وجه باندې زیات کړ دا مسله راغلی ده کیونکې صبح کې د فاینانشل کرایسس دی د پیسې نشته دی خزانې تشې دي د پیسو د نشوالي په وجه باندې هلته هم دا مسله
ولې په دې اړه مو چې کله په خیبر پښتونخوا کې د ملیریا او ډینګي وبا پروګرام مشر ډاکټر قاسم خان افریدي نو پوښتل نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دوی له خوا د ملیریا او د ډینګي مخنیوي لپاره هر ډول ګامونه ټوله صبح کې روان دي پورته کیږي
او په دې کې ټول سره ډیپارټمنټ دی ملټي سیکټورل اپروچ دی هغه ټول ډیپارټمنټ په دې کې خپل رول پلی کوي او چیف سیکرټری صاحب صوبائی لیول باندې او په ډیسټریکټ لیول باندې ڈی سی لکه دې ذمہوار وي او مدار ټول سیکټر نه کار لري موږ کوشش کوو چې لکه پریوینشن باندې کار وکړو پریوینشن کې دا راځي چې لکه کمیونټی کې اویرنس کریئیټ کیږي تھرو لکه سوشل او ماس میډیا او باقي چې کوم دي ماسک پترو او سکولز پترو او سٹاف پترو او بل دې نه علاوه چې کوم دي لکه سرویلنس کیږي کوشش کوو تھرو ډیپارټمنټ چې ډیر دوری دا الی ځل هر کال کیږي دې کالم لکه رواني
په دې پر ټول تنظیم شته چې څومره پاسیبل دي
دا د منرا چې ټول نړۍ کې 25 اپریل د ملیریا د ناروغۍ د مخنیوي ورځ مانځل کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د روغتیا نړیوال سازمان WHO هر کال د اپریل اخیرنی اونۍ د ټیکو یا واکسینونو لاري له یو شمېر ناروغۍ څخه د ماشومانو د حفاظت اونۍ په توګه لمانځي د پاکستان د صحت وزارت وایي د اپریل 23 تر 30 شمې پورې به په ټول هیواد کې د اړوندو ادارو په مرسته د واکسینو پر اهمیت او د عامه پوهاوي پروګرامونه کوي د پېښور او چرسدي ضلعو لپاره د واکسینونو د حکومتي پروګرام کوارډینیټران وایي روان اونۍ به هڅه وکړي هغه ټول ماشومان واکسین کړي چې عمرونه له 2 کالو کم او په یو او په یو او یا هم بل وجه له واکسینونو پاتې شوي په دې اړه د هارون بچا ریپورت اورو
د روغتیا نړیوال سازمان WHO پر خپل وبپاڼه لیکلي د واکسینو د اونۍ لمانځلو هدف یې ماشومان له هغو ناروغیو ژغورل دي چې د واکسینو له لارې ترې حفاظت ممکن دی سازمان وایي دا مهال د نړۍ میلیونونه ماشومان له ضروري واکسینو بې برخې او هغوی ته د رسیدګۍ لپاره د هیوادونو د بنیادي روغتیایي خدماتو نظامونه باید پیاوړي شي د پاکستان حکومت هم د اپریل 23 تر 30 پورې د واکسینو اونۍ لمانځي پاکستان او رسنیو د صحت د مرکزی وزیر عبدالقادر پټیل په حواله ویلي حکومت یې ژمن دی چې د ماشومانو د واکسینولو او د هغوی د راجسترولو چارو شرحه 100% ته ورسوي دا چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د واکسینو اونۍ لمانځلو لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولي دي او کنه د دې پوښتنې ځواب لپاره مو د اپریل پر 15 د صوبې د واکسینو پروګرام ای پی آی مشر ډاکټر عارف خان ته څو وارې ټلیفون وکړ خو په خبرو ورسره ونه توانېدو البته د پېښور ضلع لپاره د ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر محمد عارف پر همیاد نیټه مشال لډو ته وویل دوی به روانه اونۍ د عامه پوهاوي خپلې هڅې لا پسې تیز کړي نوموړي په عین وخت کې اندېښنه وښودله چې د خیبر پختونخوا په ځینو برخو کې د ماشومانو د شری ناروغي خپره شوې او دا چې هغوی باید هرومرو واکسین شي
زیات فوکس زموږ په اویرنس باندې وي چې څومره زموږ یوث لیول سټاف دی هغه ته هم دا غواړم چې په دې ویک کې خاص طور باندې تاسو څنګه چې دي چې هغه کولاو وي په ټول پېښور کې 220 داسې ټیمونه دي چې هغه زموږ پی ای ټیکنیشین دي هغه به نږدې نږدې ځینو باندې به هغه یو ټریچ سیشن قایمي خیبر پښتونخوا کې اوس هم د شری مرض چې دا خور شوی دی زموږ چې کوم بنو بیلټ دی ایشان ریجن نو هغه ځای کې دغه بیماری لګتی دی سره خوریږي او د هغې وجه هم دا ده چې دغه ماشومان په خپل ټایم باندې هغې ته د شری ټیکې نه دي لګېدلې
د 400 لپاره د ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر فرهاد خان هم مشال ریډیو ته د واکسین اونۍ لپاره د خپلو تیاریو په اړه معلومات ورکړل نوموړي وویل دوی د ضلع په هر یو یونین کونسل کې له واکسینو څخه د پاتې ماشومانو د واکسینولو یو پلان جوړ کړی دی
د ویټ شروع کېدو نه مخکې په هر یو یو سی کې موږ مایکرو پلانینګ کړی دی موږ چې کوم پاتې شوي ماشومان یې هغه ټول موږ کول کوو څه پاسه درې لکه ماشومان چې دا به موږ واکسینېټ کوو لس بیماری دی ٹی بی دا پکې هپاتایټس دی ټیټنس دی میزل دی نمونیا دا پرټوسیس دی
90% بیماری خو پدې کې کور شي چې زموږ دا ویکسینیشن شي ماشومان ته مکمل چې دا خلک موږ سره کوپریشن وکړي یو خپل ماشومان هغه خو کارونه جوړ وي که ټیکر دی چې ته مشوي پاتې شوي په کار دی چې دی په خپله هسپتال ته بوزي یا مونږ خبرې چې هغه ماشوم مونږ کور کوو چې دا بیماری کور شي خو بس ماشومان صحتمند به وي.
ډاکټر فرحات خان زیاته کړه نه یوازې 400 بلکې د صوبې هر یوې ضلع ته په کافی اندازه واکسین او عمله ورکول کیږي. خو په تورغر ضلع کې د واکسینو پروګرام یو مسؤل بختزاده وایي هلته ځینې خلک خپل ماشومان واکسین واخیستو ته نه حاضروي. نوموړی زیاتوي د دې مسلې د حل لپاره د سیمې د ملا امامانو او د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو مرستې ترلاسه کوي.
آغی تا بیا مونگ زن رسو خوزیت تر مونگ علم کرامونا او نازمان شو ویلج کونسلران شو دا دی پا دود.
دا روختیا نړیوال سازمان د اسلام آباد دفتر پر وپاڼه لیکل شوی د پاکستان د تیر اوړي بارانونو او سیلاونو د دې هیواد ګڼ خلک بې کوره او په ارزي کیمپونو کې ژوند کولو ته اړ کړل. د سازمان په خبره د کار خلکو ته روغتیایي ستونزې جوړې کړې. په تیره ماشومان یې د شری او یو شمېر نورو ناروغیو ښکار کړل. تیر کال هم د ډبلیو ایچ او په مرسته د پاکستان په 18 سیلاب ځپلو ضلعو کې له شپږو میاشتو نه تر د 15 کاله عمر لرونکو 1.8 میلیونه ماشومانو ته د ټیکو لګولو یو کمپین شوی. خدای دا زیاتوي په پاکستان کې اوس هم 6 لک ماشومانو د هیڅ یوې ناروغۍ واکسین نه دی اخیستي.
اوس هم د هارون بادشاہ رپورټ وروسته د ورستی رپورټ ترازو هغه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وايي پر افغان هنرمندانو موسیقي راغلي غمیزې ته نړیوالې ټولنې لازم پام نه دی کړی. ځینې افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته له افغانستان وتلي په ګاونډي هیوادونو کې له نامعلومه برخلیک شکایت کوي. افغان سندرغاړي ګودرزازي په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشاره وویل چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سوری غوړولی دی. په دې اړه دا رپورټ واورئ.
ځینې افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنې وروسته له افغانستانه وتلي په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیک شکایت کوي. افغان سندرغاړي ګودر زازی په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشاره سره وایي چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سیوری غوړولی دی.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. د دوی نشتون یا افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کیږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره وی برخه کې کمی احساس کړو، ځکه چې موږ خپل همکاران له ځان سره نه لرو او دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دی مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
بل افغان سندرغاړی ویان هنرجو چې یو کال راهیسې په پاکستان کې دی وایي هر ادارې ته چې مراجعه کوي ستونزو ته رسیدنه نه کوي.
افغان هنرمندان داسې ستونزمنې ورځې تیروي چې ان فکر یې هم نه کېده. یو کال او 13 ورځې کېږي چې زه اسلام آباد ته راغلی یم. د یو این ایچ سی آر ادارې په ګډون ټولو اړوندو ادارو ته ورغلم، خو هنرمندانو ته هیڅ پام نه کېږي. موږ ټول ډېر بیچاره شوي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو راغلي غمیزې ته په نړیواله کچه پام نه دی شوی. د شبکې د دوشنبې په ورځ له موسیقي لرې زړونه د تبعید په لور د افغان موسیقي غږونکو تک په نوم د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو وزګار پاتې کېدو او له افغانستانه بهر د دوی ستونزو ته اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې وقته د طالبانو لیبیا ځلې رسیدو سره نور نو افغان موسیقي غږونکو تکار او د اوسېدو ځای نشته. یو شمیر دوی له افغانستانه وتلي او ځینې نور هم چې په دغه هیواد کې پاتې دي د داسې فرصت په لټه کې دي چې له هیواده ووزي. د دې راپور پر بنسټ هغه سازمانونه چې له افغانستانه د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د ایستلو او له دوی د اقتصادي ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي. د دوی د ملاتړ لپاره د بودیجې د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې راغلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموش هیواد بدل کړی او ادعا یې کړې چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په واټونو له ټلویزیونو شبکو او راډیوګانو او د ودونو په تالارونو کې د موسیقي غږول بند کړي دي. په راپور کې راغلي که څه هم طالبانو د موسیقي په اړه خپل دریز په روښانه ټکو نه دی څرګند کړی، خو د موسیقي بندیز په غیر رسمي ډول پلی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو اوسمهال د افغانستان په رسنیو کې د موسیقي خپرېدل منع دي او موده مخکې په بدخشان ولایت کې د صدای بانو په نوم د یوې راډیو نشرات د موسیقي د خپرولو له امله د څه مودې لپاره بند کړل شوي وو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې په پرتګال هیواد کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ میشتیدو ته اشاره شوې او راغلي چې د موسیقي یو شمیر استادان، هنرمندان او زده کوونکي هڅه کوي چې د افغانستان د موسیقي د پایښت لپاره په دې انسټیټیوټ کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.